د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر درک چې د خپل مسلمانانو ورونو شرعي سوالونه مؤخستي، د دې شرعي پوښتنې مؤخستي او دا مو سره راجم کړي، د دې د پاره چې زه د خپل توان او علم مطابق دي ته د حنفي مذهب پرانا کې معلومات ورکم. د الله عز وجل څخه غواړم چې ما ته توفیق را نصیب کی چې حق وینا وکم، هغه څه چې د قرآن حدیث او د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب پرانا کې د فتوا قول دی، هغه ودی ته پیش کم او دی استفاده ځنی وکي. ځکه نو وایم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. مهرباني.
جزاكم الله. بله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني که خپل نوم راوښیست. محمد یونس صاحب د درایي څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شرعي پوښتنه مطرح کړئ.
مولانا صاحب دا څه ولنډیږي او داسې بیا کړی دی که
ستا که یا محترم مفتي صاحب؟ تاسو د محمد یونس ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اودس تازه کول د غسل لپاره سنت. کچیر یو څوک اودس تازه کی، یعنې دا چې تر غسل کولو مخکې اودس تازه کی او بیا غسل وکي، نو هغه غسل به یې پر سنت طریقه باندې ادا کړي. او کچیر اودس تازه نکی، یوازې غسل وکي، غسل یې وسو، د ده طهارت راغلی او بیا د بل اوداسه ضرورت نسته. الجوهر النيره لكي قوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه. الجوهر النيره جل أول سبحاء لس كذا في تحفة الفقهاء جل أول سبحاء نبش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم تسابزو. بل أريد من كده. بله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني كخبر نمرة وشيست. صابری صاحب د میوان څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپله شرعي پوښتنه مطرح کړئ. صابری صاحب پوښتنه مو واورېدل، څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب، تاسو د صابری ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله کتاب الفتاوا په شپږم جلد صفحه 278 کې رانقل کړې ده، او هلته یې دا خبره مطلقه کړې ده چې دغه مارغان دا په قفسو کې ساتل دا مکروه کار. او په دلیل کې یو روایت د ترمیزي شریف رانقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څوک ولیدی چې هغه مارغه په قفس کې بند کړی و، پیغمبر علیه السلام خپله ناخوشي ښکاره کړه. نو لهذا وایي دغه مارغان چې یو څوک اشکار کی، اشکار یې جائز دی او ذبح کول دا جائز. البته دغه وحشي مارغان هغه په هوا کې آزاد د الوتنو سره سره عادت سوي دي، او دی راټینګول بیا په قفس کې اچول دا یو ډول بلابود تعذیب او عذاب دی د دې لپاره. نو په دې لحاظ ښکار یې وکه او ذبح یې که غوښه یې وخوره. البته دغه دوامدار عذاب چې ته زرکی یا کرکان دا شیان ټینګیې بیا په قفسو کې اچوې، دا یو زندان دی چې ته یې دې ته ورکوې. خدا خبره دې هم یادوي چې ځینې مارغان داسې دي چې توالد او تناسل یې په قفسو کې سوی، د هغه خپل د ژوند دنیا بولي، که یې د قفس څخه ایله کې بیا خپل ځان نسي مړولی، هلته بیا د ده د هلاکت خطره ده. دغسې مارغان ساتل بیا پروا نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتصاب زبل اولدونکو ته. بلې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني که خپل نوم راوښیاست. عمری صاحب له میوان څخه درته ښه راغلاست وایو. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ. محترم مفتی صاحب، تاسو د عمری ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اکا زوی د اکا د لور سره لیدل خبرې کول ناجایز دي. د اکا لور او د اکا زوی دا یو د بل سره نامحرمه دي، او د اکا لور که د اکا د زوی سره نکاح کول وغواړي نکاح یې جایزه ده. نو لحاظا د اکا د لور کور ته ورتلل پر هغه باندې پوښتنه کول دا لکه یو پردی ښځې ته چې یو څوک ورځي ناروا دی، او ورسره کښېنستل ناروا دي، بلکې ستر ځینې کول لازم دي. ځکه خبرې کول یا ستر نه کول دا یوازې د محرماتو سره جایز دي، نه د نامحرمو سره. ځکه تحفة الملوک هغه د محرم تعریف داسې کړی دی: حکم المحرم والمحرم كل من يحرم نکاحها على التأبيد بالنسب او رضاع او صهريه، تحفة الملوك جل اول صفحة 212، كذا في تبين الحقائق جلد ام صفحة يوصل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل. بلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني که خپل نوم راوښیاست. زه
عبدالغفار دی، مولوي صاحب ته ما پوښتنه کړې وه، نو پوښتنې جواب سم نه سره ته واضح دغه پسه چې موږ پیدا کړي دا پسه موږ تنځه میاشتې وساتې په کور کې، بیا دا پسه ناجوړې سو، بیا موږ خپل به خپل حلال وکړي، د لګېدو وروسته بیا ما یو سړي ته ورکړي دغه خوراک یې وده د جایز دی که نه دی جایز، او دا خاوند چې سبا پیدا شي ما و ډېرو خلکو ته وویل چې دا پسه زما کره ولاړ دي، در چاچې دی راجسي بوج یې ځي، هغه خاوند یې در اوسه نه دی پیدا پیدا شوی په دا پنځه میاشتې کې، سبا دا خاوند یې پیدا شي پر ما باندې یا تاوان یا پر هغه سړي باندې تاوان حق لري که نه لري، دا پسه ناجوړې وو موږ حلال کړي.
عبدالغفار صاحب پوښتنه مو واورېده، ټول درڅخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د عبدالغفار ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه پسه چې تا پیدا کړی دی او بیا ناجوړه سو حلال کړی دی، دا غوښې نو که چیرې خپل مالک نه پیدا کېدی بیا یې خیرات که، غورځوایه مه، بلکې یو مسکین ته یې ورکه، حتی که چیرې دی خپله مسکین و خپله دی وخوري، او که چیرې دی مسکین نو نو بیا دی یو بل مسکین ته ورک، او غورځول یې جایز نه دی. ځکه بحر لیکي: قوله وینتفع بها لو فقیرا و الا تصدق على اجنبین. بحر پنځم جلد صفحه 204 شپته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل اوریدونکو ته. بلې. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی که خپل نوم راوښیاست. اجی صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د دې ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو سړی پیسې په لاس کې لري، که څه هم هغه پیسې یې د دې دپاره ساتلي یي چې مځکه پرانیسي او ایام الحج راسي، هغه ورځې راسي چې د حجاجو د وتلو وخت وي، پر ده باندې حج فرض دی. حتی داسې مسله له کتاب راوړي وایي که چیرې بلابود مځکه ولري، که چیرې دی هغه مځکه خرڅه کړي، د ده د حج تګ راتګ ورباندې کېږي، لا هم حج ورباندې فرض دی. یوازې د اوسېدو سرای، د خدمت خادم او خوراک، دغه شیان ځینې وتلي دي، بلابود شیان ټول حسابل کېږي. نو لحاظه دغه سړي چې مځکه خرڅه کړې ده، چې پیسې یې ساتلي دي، وایي زه بله مځکه پرانیسمه، نو حج پر ده فرض دی. په تاوای هندیه لیکي وفي التجريد ان كان له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه فعليه ان يبيعه ويحج به وان لم يكن له مسكن ولا شيء من ذلك وعنده دراهم يبلغ بها الحج او يبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت فعليه الحج فان جعلها في غير الحج اثمه كذا في الخلاصه تاوي هندياج الاول صفحه 212 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
محترم مفتی صاحب خورکی می پوښتنه کړې ده، وایي که سړی د یو ظالم څخه ډېر په تکلیف وي او د دې ظالم په مرګ خوشحاله وي او آن د دې ظالم د مرګ دپاره پر ځان باندې د روژو نظر ومني، نو دغه عمل خو به ګناه نه لري؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک چې ظالم وي دا د ده ظلم دا دوه ډوله دي. یو هغه ظلم دی چې دا د ده ظلم قرآن او حدیث او دا دین اسلام هغه ظلم وبولي. یو داسې ظالم که چیرې تا ولیدی نو د دې په اړه باندې ستا مسؤلیت دا دی چې ته به اول دته دعوت کوې چې د دې ظلم څخه خلاص واخلي. که په هغه باندې نه ایسته کېدی بیا کوشش وکړه د هدایت دعا یې ورته وکړه او په مرګ یې مه خوشحاله کېږه، ځکه یو مؤمن مسلمان چې هغه ګمراه تر دنیا تیریږي، ظالم تر دنیا تیریږي، تر هغه دا ښه دی چې ژوند پیدا کړي او توبه وبس د هدایت ډیرې دعا یې ورته وکړه. او که چیرې داسې یو څوک و چې خلک ډیر ځینې تنګ وه او ته پوهېدلې چې تاوان یې ډیر دی، نو بیا داسې دعا مه کوه، بلکې داسې دعا وکړه چې یا الله هدایت ورته وکړي، که به قابل د هدایت نه نو هلاک یې. او دوهم ډول ظلم دا دی چې تا په خپل فکر باندې ظالم بللی، تا شریعت ته د ده خبره نه یې حواله کړې چې دی رښتیا ظالم دی او که یا، ځکه ډیر وخت یو څوک یو سړی ظالم بولی خپلو بدو اعمالو ته نه یې متوجه، د ده اعمال دومره ډیر بد وي چې هغه داسې سخت برخورد ورسره وکړي، د ده د مزاج سخت، نو داسې کس ته خو نو بیا بد ویل هم ظلم ورته ویل هم ښه کار نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، عبدالله پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو چاته بل څوک پیسې امانت ورکړي چې ده را پټې کړه او د دغه کس بیا ضرورت شي هغه پیسې راواخلي خپل کار ورباندې وکړي، خو کله چې هغه د پیسو خاوند پیسې وغواړي دی په هغه ګړي بیرته ورکړي، دغه کار شرعاً جواز لري او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه امانت چې ستا سره پرتې دي، دا که د هغه سړي اجازه وي ته استعمالولی سې، او که چیرې د هغه اجازه نه وي نو د استعمال حق یې نه لري. مجلد الاحکام په اول جلد صفحه 252 کې لیکي: كما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله أيضا أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها. مجلد الأحكام جل أول صفحة يوصل دبنزوس. كذا في الهندية جل بنزم صفحة يوصل النوشت. الموسوعة درتسل يشتم جل صفحة بنزبنزوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب زبل اردن كده. بله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني خپل نمبر رسایس.
محمد اسماعیل محمدی مدن وصالی تخبرک.
محمدی صاحب لدن څخه شرغله تعلیم القران رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي خپل شرعي پښتنه مطرح کړئ.
محترم مولوی صاحب څخه دا پښتنه ده چې دا کلر غوړ په باندې کې چې دا څنګه چې باید کسان وای دا ډېرې حرام کارې دا غاړې ورکول ده کالري داسې پوستکې باندې را اوړي دا کالر بلابو د خیاطان وخي دا واجه دا وایي وای دا انګرېزان یا د کفارو سره مشابهت په دې کښې نو ما دا معلومات وکړو په دې باره کښې معلومات را کړي ډېرې وخښنو.
محمدي صاحب پوښتنه مو واورېده سول درڅخه مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د محمدی ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا الله تبارک وتعالی و انسان ته درې ډوله لباس ورکړی، لکه چې په قرآن عظیم شان کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوى ذلک خیر. و ای د ادم اولاده، الله عز وجل تاسو ته یو هغه لباس در کړی دی چې په هغه باندې فقط تاسو عورت پټ، دومره قدر لباس چې د هغه بغیر لمون جایز نه وي د وجود په وخت، لکه د زنګانه څخه نیولې تر نامه پورې دا حصه عورت. نور نو که ملا لڅوي، سر لڅوي، پښې لڅوي، پنډۍ لڅوي، هغه عورت نه دی. یو دا ډول لباس دی. دومره قدر لباس هر څوک پیدا کی، هر څوک لازم بولي. او دوهم ډول لباس وریشه، هغه لباس د زینت دی چې انسان په یو منطقه، یو علاقه کې د دود او کلتور مطابق خپلې د خیال او د ښکلا جامې اغوندي، چې په هغه کې ځینې جامې سنت هم دي، لکه لنګوټه تړل او پایڅې تر بجلکو پورته کول، اوږده لمن کول او داسې نور. دغه د زینت جامې، د شایست جامې، دا الله عزوجل انسانانو ته پیدا کړي دي. دا په دوو شرطو باندې هر ډول لباس جایز دی. یو شرط دا چې دغه لباس به هغه لباس نه وي چې شریعت منع کړی وي، لکه وریشم، د وریشمو لباس شریعت منع کړی دی. او دوهم دا چې یا داسې لباس چې شریعت منع کړی، صریح احادیث پکښې راغلي، لکه د بجلکو پایڅې کښته کول، او یا د خیال او د غرور د پاره کول، پر نور ځان لوړ ګڼل، په دې کې صراحتن شریعت منع کړی. او بل دا چې دغه لباس به تشبیه د کفارو سره نه وي، او تشبیه به په هغه شکې نه وي چې هغه د کفارو مذهبي شعار وي. او کم لباس چې کفار یې کوي خو د دې مذهبي شعار نه وي، مثلا پایجامه اغوستل، کمیس اغوستل، دا ټولې دنیا انسانان کوي، کفار دې هم یې کوي که مسلمانان دې هم یې کوي. خو دا نیکټایي تړل دا یو وخت د کفارو مذهبي شعار اوس عام سوی دی. یا دې ته ورته یهودیان دا داسې یو ډول نازکې رخچینې پر سر کوي او ویشتان پریږدي چې په کت تاکه لګی پټ وي، نور شاخوا دا خولۍ راکښته نه وي. دا د هغو یو مذهبي شعار دی. یا ځینې ویشتان ودي، دا د هغو مذهبي شعار دی. یا صلیبیان، دا د صلیب نشان دا پر ځینو جامو ورکوي، دا د هغو مذهبي شعار دی. یا اندوان یو قسم سرې جامې یا ژړې جامې اغوندي، د هغو مذهبي شعار دی. دغسې چې د دې مذهبي شعار وي، دغسې جامه اغوستل نه دي جایز. دا نورې جامې نو که دا غاړه سیده وي، کالری وي او برچاکی بدون برچاک وي، په هره طریقه چې وي، دا ټولې جامې جایز دي، څه به منعت نشته ورباندې. دا کالر که چیرې کفارو یو وخت ورکړي، خو د هغو مذهبي شعار نه دي، لهذا پر دې منع نشته، ځکه دا یو عام شی دی د ټولو خلکو مشترک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوردنو. بله، وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني که خپل نوم را وښایئ.
الله اکمل دی، د غشخانو
څخه اکمل صاحب، د غشخانو څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپله شرعي پوښتنه مطرح کړئ. اکمل صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل سو درڅخه مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د حکمل ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې استمناع بالکف یا ځان په خپل انزالول، د دې په اړه پیغمبر علیه السلام داسې فرمایلی دي: ناکحو الید ملعون، یو څوک چې په خپل لاس ځان انزالوي، دا سړی ملعون دی. ملعون هغه څوک بلل کیږي چې د الله د رحمت څخه لیري. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده، کتابو دا مسله را نقل کړې ده، وایي که چیرې یو څوک پر خپل ځان باندې بیریدي چې زما څخه زنا کیږي، نو هغه کس ته بیا جایز ده چې د زنا څخه ځان وساتي، ځان په خپله انزال کړي. ذکر رجم وطار لیکي: و ان کوره تحریما لحدیث ناکح الید ملعون ولو خاف الزنا يرجى الا وبال عليه. الدر المختار وحشي ابن عابدين دو ام جلد صفحه 390. كذا في البنايه جلد الرم صفحه 90. كذا في بحر دو ام جلد صفحه 290. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.
ده تعلم القران راديو. محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.